پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر دی. ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب دریمه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 22 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. ملګرو ملتونو د هیواد د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی نوم د دولتونو د مشرانو له لست څخه ایستلی دی. له دې لست څخه همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لرې شوی، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فایق نوم پر ځای پاتې دی. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست څخه په یوه خپره شوي بیان کې ویل شوي چې پیښه نن سهار د دې ولایت د مرکز په بولان سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو مزده او یو ټونس موټر ټکر شول. چارواکي وایي ټپیان د درملنې لپاره ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي. په روزګان ولایت کې طالب چارواکي وایي نامعلومو کسانو تیره ورځ په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو سوداګر وژلی دی. د روزګان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا محمد آصف ازادۍ راډیو ته وویل وژل شوي کس د څارویو د پیر او پلور کار کاوه. د چارواکو په وینا دغه سوداګر اصلا د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ اوسیدونکی و، خو د کاروبار لپاره روزګان ته تللی و. محمد آصف وایي له وژل شوي کس څخه یو څه پیسې هم وړل شوي او دا مهال په سیمه کې امنیتي مسؤلینو د پلټنې هڅې پیل کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالوسی متننه وزي. د لویدیځو هیوادونو مشرانو خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پریوزي. پوتین له دې اقدامه څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون پالوسی لوهانسک او دونیتسک د خپلواکي په رسمیت پیژندله. دا هغه ګام دی چې لویدیځو مشرانو غندلی. او د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د پلان شوي لیدنې په برخه کې شکونه پیدا شوي. دا شک پرون د فبروري په 21 وروسته له هغه وشو چې کرملین وویل د دې ملاقات په اړه خبرې له وخته مخکې دي. کرملین له دې دریځ وروسته د مسکو یو جګپړي ډیپلوماټ وویل فرانسې ته د دې لپاره سفر کوي چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته زمینه برابره کړي. لویدیځ مشران که څه هم د روسیې او اوکراین د لانجې ډیپلوماتیک هواری لپاره هڅې کوي، خو خبرداری ورکوي چې پر اوکراین د روسیې یرغل نږدې دی. لنډ خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. لاندې په خبرونه کې د ورځو د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو د افغان مشرانو له رسمي لیست څخه د پخواني ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو نومونه ایستلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو له افغان ښځینه فعالانو څخه اعترافونه په زور اخیستي. په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې 360 فارمونه کبان تولیدوي.
هم زموږ دپاره اسانتیا ده چې پاکستاني مایان کمیږي، هم د خلکو دپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي.
ستاسو اوازونه هم په دې خپرونه کې شته.
دل اشری استوه خپل تلای له خوتی دی فوچ جواب څنګه جواب ورکې استوه امرستی شفاعت روان دي.
په دوهمه نیمای کې په 25 دقیقه اونیز باس کې د افغانستان پر روان حالت، په اوکراین کې د احتمالي جګړې د پیل اغیزې څېړو.
دا جګړه به د دوو قطبونو ترمنځ لوی جګړه وي چې ټول سیمه او حتی ټول نړۍ به ورسره متضرره کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په مکرۍ د خبرونې لمړی موضوع ته. ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو د مشرانو له فهرست څخه د محمد اشرف غنی نوم او د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نومونه لري کړی دي. د ملګرو ملتونو په دې نوملړ کې د دولت مشر، د حکومت مشر یا صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیرانو نومونه لیکل شوي وي، خو اوس د افغانستان د دې ټولو لوړو مقامونو ځایونه خالي پاتې دي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو په خپل ویب سایټ کې د نړۍ د دولتونو د مشرانو له نوملړه د جمهور رئیس په توګه د محمد اشرف غنی نوم حذف کړی دی. ترڅنګ یې له دې نوملړه د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لري شوی دی. د ملګرو ملتونو په دې نوملړ کې د دولت مشر، د حکومت مشر یا صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیرانو نومونه لیکل شوي، خو اوس د افغانستان د دې ټولو لوړو مقامونو ځایونه خالی پاتې دي. د ملګرو ملتونو په پاڼه کې د ښاغلي غنی د میرمنې رولا غنی نوم هم د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه له دې صفحې پاک شوی دی. خو د ملګرو ملتونو په پاڼه کې لا هم د افغانستان د لومړي درجه واکمن مقام د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په نوم خوندي دی چې د نظام بڼه اسلامي جمهوریت معرفي کوي. داسې مهال چې طالبانو خپل اوسنی حکومت ته د افغانستان اسلامي امارت نوم ورکړی، هغه چې تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق په دې تړاو خپاره شوي راپورونه په خپله ټویټر پاڼه د تایید په بڼه خپاره کړي دي. تر اوسه محمد اشرف غنی او محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په تړاو خبرګون نه دی ښودلی. ملګري ملتونه داسې مهال دا پریکړه کوي چې تیرو دوو اونیو کې په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په چوکۍ ناندریو زور واخیست. د فبروري په څلورمه محمد حنیف اتمر په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش وغوښتل څو د نصیر احمد فائق پر ځای محمد ولی نعیمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. خو ښاغلي فائق د دې کار په غبرګون کې دا وکړه چې د مخکني جمهوري نظام یو شمېر په فساد ککړو چارواکو حادثې بیل کړي چې د ده د عدالت او حقوقتنې غږ ټپ کړي. خو په سبای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د ښاغلي فائق دا څرګندونه غیر مسؤلانه دي او زیاته کړه د هغې پر ځای محمد ولی نعیمی خپله دنده پیل کړي. خو ښاغلي فائق ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي وو دا خبر حقیقت نه لري او دی هلته د افغانستان رسمي او مسؤول استازی دی. د طالبانو د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه د غبرګون پوښتنه وکړه خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. طالبانو له دې وړاندې په زلونو غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ دوی ته ورکړل شي، خو لا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدرمنو اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې د هیواد د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په کندوز کې د لاسي صنایعو خزینه کارګران کومې ستونزې لري. نور موضوعات هم شته، خو اوس ورزو د اوکراین مسایلو ته چې ډیر تاوده شوي دي او د نړۍ د لویو رسنیو د ټاپ خبرونه تقریبا ټول د اوکراین پر موضوعاتو دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو سیمو ته ننوځي. البته دا په یو ډول سره په اوکراین کې د جګړې یو بل ډول پیل دی، هغه څه چې مخکې له دې لویدیځو چارواکو د هغه په اړه خبرداری ورکړی و. دا چې په اوکراین کې همدا شیبه څه روان دي، د اوکراین په شاوخوا کې څه روان دي او د روسیې اقدامات څه دي، د لویدیځو چارواکو عکس العملونه څه دي، په دې اړه سلطان محمد سرور په سټوډیو کې راسره دی او معلومات راکوي. وروستي جزئیات څه دي سرور صاحب؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، د روسیې ولسمشر تقریبا څو ساعته مخکې خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې هغو سیمو ته داخل شي چې د په رسمیت پیژندلې دي او هلته له څو کلونو راهیسې بیلتون غوښتونکي جنګېدل. هغه دوه سیمې دي، د لوهانسک او دونیتسک. اگر چې اعلان کړی چې د دوی سربازان او قواوې هلته داخليږي او داخل سوي دي، خو کارپوهان په دې باور دي چې روسي قواوو له کلونو راهیسې هلته حضور درلود، له بیلتون غوښتونکو سره ملاتړ کوو، خصوصا په ثقيله وسلو او راکټونو کې د ادارې په بخش کې له سره مرسته کوله. کارپوهان په دوه برخو وشل سوي دي. عمدتا ځین وایي چې لوهانسک او دونسک ته د روسي قواو ننوتلو باندې شاید روسیه اکتفا وکړي او مخکې پرمختګ ونه کړي، خو ځین نور وایي چې دا د یو وسیع او پراخه هجوم لومړۍ مرحله ده. داسې نقشې هم خپرې سوي دي په نړیوالو رسنیو کې چې امکان لري روسیه په بله مرحله کې خپله په کیف پایتخت باندې برید وکړي. ویل کېږي چې دا برید امکان لري له شمال نه د بلاروس لخوا وشي او هم همدغه راز له جنوبه د کریمیا له ټاپو وږمې، چې دغه د بیلتون غوښتونکو جنګلي چې دي چې دوی به هم ورسره پکې همکاري ولري. کله چې تیره شپه د روسیې ولسمشر د لوهانسک او دونیتسک سیمې په رسمیت وپیژندلې، نو لویدیځو هیوادونو د پوتین دغه اقدام بلا فاصله وغنده.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. سلطان محمد سرور زما همکار و چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د اقدام په اړه جزئیات راکول. ولسمشر پوتین خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین د ختیځ سیمو لوهانسک او دونیتسک ته چې بلتون پال هلته فعالیت لري نه نوځي. دا مسله نور هم شاربو د سیاسي چارو شنونکی فاروق فرده چې د روسیې او اوکراین د کړکېچ اړوند مسایل تعقیبوي د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. فرده صاحب ډېره زیاته مننه چې د خپرونې ته د راتلو بلنه مو ومنله. د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا اقدام د اوکراین د اشغال پیل دی فکر کوي؟
سلامونه وړاندې کوم. دا خبره غیر مترقبه نه وه. روسیا غوښتله چې یو گوشتی دیوال یا د غوښو یو دیوال د ناتو ترمنځ او د ځان او ناتو ترمنځ ولري او دا کار یې کړی دی. په راتلونکي دا پیښه یا دا خبره چې تاسو ویلې د دې امکان شته.
روسیا ادعا لري چې اوکراین په تاریخي ډول د روسیې د قلمرو یو برخه ده، یعنی د اوسني اقدامات د همدې لپاره دي چې په پای کې اوکراین د خپلې خاورې جز کړي، لکه کریمیا یې چې کړه.
د کریمیا مسله او د اوکراین خبره دا سره جلا خبره دي. کریمیا په تاریخي لحاظ د روسیې پورې مربوطه وه، ولې هغه د یو فرمان او یا د یو نظام د پریکړې له مخې اوکراین ته ورکړل شوی و، چې په هغه وخت کې اوکراین هم دغه هیواد جز ګڼل کېده. ولې اوکراین یو مستقل هیواد دی، یو آزاد هیواد دی. په آزاد هیواد کې روسیا اوس که دا تصور وکړي دا فکر وکړي دا نادرست فکر دی د روسیې دپاره، ولې هغه غواړي د په سیمه کې د امتیازاتو د ویش دپاره د لوهانسک او دنسک سیمه د ځان کړي. په راتلونکي دا خبره که رو اوکراین دته ورکړ شي یا ورنه کړي، یا اوکراین باندې حمله وکړي که ونه کړي، اوکراین به د یو ضعیف هیواد په توګه پاتې شي.
یعنی تاسو وایئ چې د روسیې پلان دا دی چې په اوکراین کې یو ضعیف هیواد پر ځای پرېږدي او هلته خپل لاسپوڅی نظام واک ته ورسوي او په دې توګه یې د خپل نفوذ ساحه وګرځوي.
اصل خبره همدغه خبره ده. او بله خبره دا ده چې دغه لومړنی اقدام ده پر شرقي اروپا باندې د روسیې د تسلط، ځکه تاسو پوهیږئ چې 50% انرژي د اروپا خصوصا د شرقي اروپا د روسیې له خوا نه تامینېږي، او امریکا په تلاش کې و چې شرقي اروپا د روسیې د اقتصادي دغه نه تسلط نه راوباسي. خو متاسفانه دوی دا خبره ته توجه ونه کړه. ما دوه هفتې د مخه د یو راډیو سره دا خبره وکړه چې روسیه دوه لوبه کوي. دا په دوه لوبه اخته ده، په ظاهرن کې اروپا او غرب مصرف کړی دی چې په اوکراین حمله کوي، ولې په ظاهر په باطن کې روسیه تلاش کوي چې انفجار زرون له تیوري او تجربې نه استفاده وکړي او اوکراین باندې اوکراین دوه ټوټې کړي د شرقي اوکراین لارې نه چم داسې وشو.
د لویدیز احتمالي اقدامات بلدي وروسته څه وي؟
اما عمومی خبری چې جنگ په هیڅ صورت سره د غرب او د سوورتوی روسیه یا د امریکا او د روسیه ترمنځ خو به جنگ امکان نه لري، ولی اروپا با یا غرب به همه پخوانی خبره د تحریم مسائل دی چې روسیه به تحریم شي او باید تا کار وشي په روسیه باندې، ځکه چې روسیه د یو هیواد پر آزادۍ باندې یا د یو هیواد پر خپلواکۍ باندې تعرض کړی دی.
بله. او وروستۍ پوښتنه که لنډ راته ووایاست ښاغلی فرده، چې د انرژۍ مسله به د چا په ګټه تمامېږي، د روسیې او که د لویدیځ؟
نه، دا د روسیې په ګټه ده، ځکه چې روسیه پخوانی نورې لارې چې غرب غوښته یا امریکا غوښتله چې هغه لارو نه استفاده وکړي، لکه د ګرجستان او د آذربایجان له لارې هغه لارې له پخوانه وتړل شوې. د ګرجستان له خوانه به د ترکمنستان ګاز اروپا ته انتقال نه شي، ځکه چې هلته هم تاسو پوهیږئ حالت د روسیې په ګټه ده. په اوکراین کې طبعا د روسیې په ګټه ده، ولې غرب باید دې خبرې ته متوجه شي او پوتین دا په دې خبره پوه شي چې اوکراین یو مستقل هیواد دی او روسیه باید تلاش ونه کړي چې د خلکو آزادي او خپلواکۍ ته زیان ورسوي.
ډېره زیاته مننه. فاروق فرده د سیاسي چارو شنونکی و چې په دې خبري مجله کې د اوکراین د روان کړکېچ په اړه مرکه کول او خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخنه د نړیوال سازمان امنستی انټرنیشنل د جنوبی آسیا څنګه وای طالبانو ل بندي خزینه فعالانو نه په زور اعترافونه اخیستي دي. د دې سازمان د افغانستان کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان د هغو غږونو د غلي کولو په لټه کې دي چې د دوی د بشري حقونو ضد کړنو په غبرګون کې پورته کیږي.
د طالبانو لخوا د بندي خزینه فعالانو د ویډیو خبرولو غاڼ خبرګونونه پارولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه یو کمپاینر سمیرا حمیدی وایي طالبانو په زور له دغو ښځو اعتراف اخیستی او هغوی ویرولې دي. اغلی حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ویدیوی نشر شده توسط گروه طالبا که
د طالبانو د ډلې لخوا خپره شوی ویدیو چې د معترض ښځو اعتراف کوي متاسفانه د طالبانو یو نوی تاکتیک ښکاره کوي چې د معترض غږونو او د هغو خلکو د غږونو د غلي کولو لپاره یې کاروي چې د دوی د بشري حقونو ضد کړنو په غبرګون پورته کیږي. که ویډیوګانو ته توجه وکړو معترض ښځې له ورایه ښکاري چې تر فشار لاندې دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وړ مشپه د هغو 29 ښځو په اړه ویډیو خپره کړه چې کابل لس ورځې وړاندې د کابل یو امن کوره لادرکه شوی وي. د طالبانو لخوا په دې خبره شوې ویډیو کې ګڼې هغه ښځې چې د کابل په مظاهرو کې برخه اخیستې وایي دوی ځینو ښځو او بهر میشتو خلکو لمسولې چې مظاهرو ته ووځي څو یې بهر ته د تلو کار جوړ شي. د ښځو د حقونو یو فعال او پخوانی پولیس ځلا زازی ازادي راډیو ته وویل له مسلکي لحاظه د ښځو دا اخیستل شوې ویډیو جبري ده او ښځې ویرول شوې دي.
کوم اعترافات چې د ښځو وو دوی کې یوه موضوع مشخصه چې دوی د اوازونو تونډې فرق کوله او دغه اوازونو کې سکتګي وه. بل چې زیاتره ښځو ډېر زیات اواز تغییر خوړلی و د هغه اصل نه او دا معلومېدل چې دوی د فشار لاندې دي او دغه یو غیر ارادي شی دی. کله چې ته فشار لاندې وي د تا هغه اوزا د تا هغه سترګو حرکات د تا د وجود حرکات ته غیر ارادي تغییر خوري.
د طالبانو ویاندویانو د یادو ویډیوګانو په تړاو د ازادي راډیو پیغامونه ځواب نه کړل. خو رسنیو ته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند عاقل اعظام په یو پیغام کې ویلي چې دغو ښځو اعتراف کړی چې له بهره تمویلې دي او د طالبانو خلاف شعاري ورکوو.
په هلمند کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په اوسط ډول 1350 تنه کبان تولیدوي. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
دا د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کبانو د روزنې فارم دی. دلته لومړی د کبانو بچی راوړل کیږي او تر څو میاشتنی روزنی وروسته د دې جوګه کیږي چې د فارم مسولې د غوښې پلورلو لپاره بازار ته وړاندې کړي. د محمد نبی په نوم یو فارم لرونکی وایي د کبانو د تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده.
شش کال چې پرموش باندې د خارج بارډرونه بند شول ما هیڅ تشویش هم نه دی کړی، یعنی خپل ماهیان موږ درلودل.
د جمعګل پنوم د ماهیانو یو بل فارم لرونکی وایي د دغه فارمونو له برکته ګڼو کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوه.
د ماهیانو کاروبار شکر الحمدلله اوس خو د بخوا پر طلب باندې ورځ تر بلې زیاتیږي. هم زموږ لپاره اسانتیا ده چې پاکستانی ماهیان کمیږي، هم د خلکو لپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي بس یو گزاره کوي. وروره
د هلمند ګریش ماهیان په گاونډي ولایتونو په خاص ډول کندهار کې هم شهرت لري او له دغه ولایت څخه د رخصتۍ په ځانګړو ورځو کې خلک د کبانو خوړلو لپاره دغه ولایت ته ورځي.
مایان ښه مایان دي مچې ډېر ځایونه کړي کتې دي د ګریشو کندهار اصلي کې به دا په خوالي کې خبره ده په خېزو کې دی مخ ته جره د نورو خلکو
دغه ځون خو ته سولې چې مثال بیا ته دی ورځي بیا موږ دغه والا ولسوالي خلک راځي بیا په پرې کې مساتي بیا موږ سره وړي بیا موږ ته ورور توجیه کو سره.
د هلمند زراعت مسولان وایي په دغه ولایت کې د ماهیانو د روزنې د فارمونو شمیر 360 ته رسیږي چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. مسولان زیاتوي چې د کبانو د فارمونه پر 600 جریبه ځمکه جوړ شوي چې د شاوایدو ترڅنګ ګڼ شمیر کسانو ته کاري زمينه هم پیدا کړي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. قدر من اوریدونکو په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې او نیز باس کې به زه احمد تکل بیا هم له تاسو سره اوسم. خو اوس
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. هغه شمیر خزي چې په کندوز کې د لاسي صنایعو سوداګري کوي وایي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونې پر کاروبار ناوړه اغیزې کړې او لامل اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور په دې ریپورت کې
پنځوس کلنه مریم چې له لس کالو راهیسې د کندز په کونه فروشۍ بازار کې د زړو جامو او د لاسي صنایعو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي پخوا یې له همدې لارې د خپلې اته کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوه خو اوس په سختۍ سره د خپل روزګار چلوي.
دلته خلک د خپلو کورونو توکي او سامان راوړي او موږ یې ورڅخه اخلو او بیا یې همدلته خرڅوو. پخوا کاروبار ښه و، روزګار مو له همدې لارې چلوه، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې زموږ کاروبار هم خراب سوی دی او په سختي سره روزګار چلوو.
هغه له مرسته کوونکو ادارو او له شتمنو خلکو غواړي چې د بې سرپرسته او بې وزله کورنیو لاسنیوی وکړي.
موږ له اسلامي امارات او له مرسته کوونکو ادارو غوښتنه کوو چې له بېوزله او کونډو ښځو سره مرسته وکړي، ځکه اوس مهال بې سرپرسته کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
دا یوازې مریم نه ده چې د کندز کونه فروشۍ بازار کې د لاسي صنایعو د پیرو پلور کاروبار کوي، بلکې پنځه څلوېښت کلنه زرمینه هم یوه له هغو مېرمنو څخه ده چې د سوداګرۍ له لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. زرمینه د سړک پر غاړه ناسته ده او مخې ته یې ډول ډول زنانه کمیسونه، پردې، د نارینهو کالي او داسې نور توکي پراته دي او د پیرودونکو په تمه ده.
هغه کورنۍ چې بهر ته ځي، موږ له هغوی څخه د کور توکي لکه کالي، پردې، غالۍ، بړستنې او نور توکي اخلو او دلته یې پلورو. په یوه جوړه کالیو کې موږ ته لس او شل افغانۍ پاتې کېږي. پخوا موږ هره ورځ له پنځه سوه افغانیو زیاتې ګټلې، خو اوس کله دوه سوه افغانۍ او ځینې ورځې درې سوه افغانۍ ګټو د خپل روزګار پرې چلوو.
د هغې د خبرو له مخې چې په بازار کې ښځې په اسانۍ کار نشي کولی، ځکه د ټولنې خلک د شک په سترګه ورته ګوري او ځینې وخت د ښاروالۍ کارکوونکي هم ستونزې ورته جوړوي. زرمینې ته مخامخ د سړک ها غړې هم یو شمېر نورو مېرمنو د سړک پر غاړه بړستنې، توشکې، غالۍ او هر ډول جامې ایښې دي او شاوخوا یې خلک راټول دي. هر دفر پکې د خپل د خوښې شی لټوي. څلوېښت کلنې فرښتې د خپل د کار او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د ما کومک برسه، ما چه مجبورت داریم پیرم اینجا متکده بشینیم؟ مردم شهید، بیوه، بیچاره، در بدر.
زه کونډه یم او شپږ کوچنیان لرم. دلته د سړک پر غاړه زاړه توکي او جامې پلورم او له همدې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پوره کوم. که موږ ته مرستې ورسیږي، په خپل کور کې کښېنم او دلته د سړک پر غاړه نه درېږم. یوه اونۍ سوې ده چې په کور کې مې پخلی نه دی کړی. په کور کې غوړي، وریجې او اوړه نه لرو. د ورځې اویا او سل افغانۍ ګټم او وچه ډوډۍ ورباندې اخلم او خپلو بچو ته یې وړم.
خو له دې وړاندې د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکو ویلي وو دوی پر یوې طرحې کار کوي چې په عملي کولو سره به ښځو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. د دغو ښځو په وینا په افغانستان کې وروستیو سیاسي تحولاتو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده، ځکه په هیواد کې د حاکم نظام له لورې وضع شوو محدودیتونو ښځې له خپلواکۍ او دغه راز په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو محرومې کړې دي او روان حالت دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره، پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
وس په هم څو نړیوالې ورځپاڼې راواخلو چې د افغانستان په اړه څه وایي. نېشنل ورځپاڼه چې له عربي متحده اماراتو خپریږي، د برتانیا د ام ای فایف د استخباراتي ادارې د مشر کین مکلوم له قوله وایي برطانوي سختدریزي افغانستان ته ځي. له سرلیک نه لاندې په یوه جمله کې راغلي: امکان لري چې د طالبانو تر واک لاندې بېوزله افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په روزنځای بدل شي. ورځپاڼه د مکالوم له خولې زیاتوي د برتانیا استخباراتو داسې شواهد ترلاسه کړي چې ښایي ترهګر یو ځل بیا افغانستان کې ځانونه منسجموي او نوي استخدام شوي افراد دې هیواد ته سفرونه کوي. د تیر کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو سره دا اندېښنې ملې وي چې امکان لري نړیوال ترهګر یو ځل بیا دې هیواد کې پټنځایونه پیدا کړي، سره د دې چې طالب مشرانو ژمنه کړې چې داسې کسانو ته به خپل هیواد کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. د نېشنل ورځپاڼې د داعش سختریزي ډله د خراسان څنګه افغانستان کې تر ټولو ډېره اورپا کې ډله بللې، خو طالب چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د داعش ډله نشي کولی افغانستان کې ګواښ رامنځته کړي. طالبانو همدارنګه ویلي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د فبروري په میاشت کې دوه تنه چې یو یې برطانوي پاسپورټ درلود د افغانستان په شمال کې په یو بندر کې په دې شک ونیول چې د داعش ډلې لخوا استخدام شوي دي. دوی غوښتل د حیرتان بندر له لارې افغانستان ته ننوځي. له امریکا خپرېدونکي نیویارک ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه ولیکنه خپره کړې چې سرلیکي دی طالبان د واک له واقعیتونو سره مخ دي. په نیویارکر کې د خپرې شوې دې لیکنې په وینا طالبان واک ته د بیا رسیدو لپاره دوه لسیزې وجنګېدل، خو د یو نوي پایل لپاره یې ژمنې د داخلي اختلافونو او بهرني مخالفتونو سره په ټکر کې دي. ورځپاڼه وړاندې دا کوي چې د طالبانو حکومت له داخلي اختلافونو سره مخ دي. د لیکوال په باور اختلافونه په یو اړخ کې د کندهار طالبان دي چې پکې د طالبانو مشر مولوي حبت الله خونزاده، د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالغنی برادر شامل دي. د ورځپاڼې په باور په بل طرف کې د حقانی شبکه ده چې د لیکوال په وینا د پاکستان د استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. د طالبانو په حکومت کې وسنوي مشرانو پرله پسې دا ادعاوې چې ګوندې د دوی ترمنځ څو لوري او اختلافونه دي رد کړي دي او وایي چې دوی د یو مشرتابه لاندې خپله حکومتولي او کارونه تنظیموي. ګارډین ورځپاڼې د برتانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ډیوډ ملیبند څرګندونې خپرې کړې چې وایي لویدیځ د قحطۍ د سیاست پر تحمیلولو افغانستان او د دې هیواد شهرت لورانونکو زیانونو سره مخ کړي. خغلی ملبند چې دا مهال د ژغورنې د نړیوالې کمیټې اجرایي مشر دی ورځپاڼې ته د پیغور په بڼه ویلي که چیرې موږ وختي وي چې یو ناکام دولت جوړ کړو تر هغې پالیسۍ چې وسې لرو بله هېڅ بهتره پالیسي نشو موندلی. ملبند د هغه کسانو له ډلې څخه دی چې د امریکا له ولسمشر او نړیوال بانک څخه یې غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه دی نه یوازې د بشري مرستو بلکې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې لپاره هم آزاد. ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته راغلي دي، څو پیغامونه راخلو.
خدای تعالی له خودی دی په وچ ژبه څنګه جواب ورکړي چې توا مرستي شفافې روانې دي په ټول موسو کې فساد اداري یو په دوه سوې دي قسم په الله کبه شي دا یو په دوه سوې ګرد مسکینان د لوږې موږ د کور د کشیانو د بغارو څخه په ماجد کې شپې کو چې د نوو طاقت نه یې راپورې د خدا او بیرې وړي داسې به کوي د اذان او بیرې وړي کفار د بشر د پاره دغونه زور شوی کي څه چې د الله د رضا د پاره دین د اسلام د پاره زور شوی نه لري. والسلام.
زما د امارات حکومت دا غوښتنه ده چې د غدې لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ کاکس ماشاءالله سیمه کې دلته تېره ورځ یو دا شپانه ول چې راښکته شوي وو سړک ته سړک مابین کې تیږه اچولې وې او خلکو نه به موټروانانو به جواري سیرونه غوښتل او تلاشي یې کوله خپل سره کړې ټانګ باندې څادر اچولی وو. خلکو ویل زه د اماراتو کارکوونکي دي چې اماراتو غړي دي نو چې موږ خپله د اماراتو ته خبر ورکړ هغو کوچان وتښتېدل کوچان ول نو زه د اماراتو د حکومت دا غوښتنه کوم چې دې ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام کرام. السلام علیکم. تحصیل منو ولایت کنی ولید زما د ازادي کارکون صدا فایش دي چې زما ځانتر اسلامي امارت خلکو پر ورسي په ایلمن کې دا کومې مرستې چې شکېدلې اول ورځ زما په د څلور سو ډالر کې نیوښتې به ته دا کارکون څه ما ته زنګول سو کستانم سمور دلې سینجری کو یا به ته دا کومې روپۍ شې دي دامنې مستاد دي زموږ دي مدا باید چې دا شي د شخصي خلک دغه کوم خلک شه دي سره کوم کار کوي د ایلمن خلک مدا باید چې چمونه کې دا اسلامي مرسته جګونه څه مشیل دي چې دا خلک باید بس خلک ودرې چې هغه د شخصي خلکو روپۍ وانه کې نو دا خو نه جایز ده د خدای سامان.
السلام علیکم. عبدالبصیر خپلواکم د کندهار ولایت څخه سره پاړی کوم. ما غوښتنه او ارزو د اسلامي امارات مشرانو څخه دا ده چې د افغانستان معرف او د معرف رئیس ته دې توجه وکړي تر څو موږ راتلونکي روښانه شي. ځکه چې معرف چې دی د یو هیواد د ملا تفسیر حیثیت لري چې څومره ژر تر ژره کېږي هغه د معرف ستونزه دي حل کړي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغامونه وو. یادونه کوو چې کله موږ ته پیغام راستوي هیله مو دا ده چې یوه داسې ټولنیزه او اجتماعي ستونزه چې ستاسو د سیمې خلک ورسره مخ وي راسره شریکه کړئ. د خپل سیمې د ژوند د وضعیت په اړه راته ووایي. اوس هم دومره تر بیا ښه چل.
د ازادۍ راډیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې مطالب هم دومره و. شیبه وروسته 15 دقیقې او نیز بس پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو د هیواد د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی نوم د دولتونو د مشرانو له لست ښایستلی. له دې لست څخه همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لرې شوی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فایق نوم پر ځای پاتې دی. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن سهار په یوه ترافیکي پېښه کې 4 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو بیان کې ویلي پیښنن سهار د دې ولایت د مرکز په بولان سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو مزه او یو تونس موټر ټکر شول. په روزګان کې طالب چارواکي وایي نامعلومو کسانو تیره ورځ په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو سوداګر وژلی. د روزګان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولا محمد آصف ازادۍ راډیو ته ویل وژل شوی کس د څارویو د پیر او پلور کار کاوه. د چارواکو په وینا دغه سوداګر اصلا د غزني ولایت د مالستان ولسوالۍ اوسیدونکی و خو د کاروبار لپاره روزګان ته تللی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالوسی متننه وزي. د لویدیځو هیوادونو مشرانو خبرداری ورکړی چې دا اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پریوزي. پوتین له دې اقدامه 2 ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون پالوسی ملوهانسک او دونیتسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. دا هغه ګام دی چې لویدیځو مشرانو غندلی. او د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د پلان شوي لیدنې په برخه کې شکونه وروسته له هغه پیدا شول چې کرملن وویل د دغه ډول ملاقات په اړه خبرې له وخته مخکې دي. د کرملن له دې دریځ وروسته بیا د مسکو یو جګپړي ډیپلوماټ وویل فرانسې ته سفر کوي څو د روسیې او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته زمینه برابره کړي. قدر من اوریدونکو 15 دقیقې او نیز بحث شیبه وروسته پیلېږي چې د افغانستان پر روانو چارو، د افغانستان پر اقتصاد او سیاسي چارو، د اوکراین د احتمالي جګړې د اغیزو په اړه بحثونو ته ځانګړی شوی. خو دا دی د شیبه د ورځې اقتصادي خبرونه واورئ.
له هند افغانستان ته د مرسته شوی او غنمو یو جوپنن په واګي بندر کې د افغانستان اړوند لاریو کې باریږي او دغه هیواد پلور حرکت کوي. د ډیری پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې له افغانستانه دغه بندر ته شاوخوا 40 لاری رسیدلی او د غنمو د باریدو لړۍ پیل شوې ده. د ورکړل شویو راپورونو لمخې له هند د غنمو دغه جوپل وړاندې واګي بندر ته رسیدلی و. که څه هم د باریدونکو غنمو د کره اندازې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو وروسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول او ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې ولګي سره د مخ افغانانو حالت د جدي اندېښنې وړ و. خود هند هم د بشري مرستو په لړ کې له افغانانو سره د 50,000 میټریک ټنو غنمو او روغتیايي درملو د مرستې اعلان وکړ. په ننګرهار ولایت کې د 50 چیرې بشاړې سمکې د کرنیز کېدو لپاره هڅې. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي هغه 50 چیرې بزمکې چې په تیرو 15 لسیزو کې شاړه پاتې وه د کرنیزو محصولاتو او میوه‌لرونکو پنونو لپاره په بنسټیزه توګه رغول کیږي. د دې وزارت بیان مستعین عمری نن اسدی رادیو ته وویل په دغه ځمکه شاوخوا 2 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې 15 کسانو ته به پکې د کار زمینه هم برابره شي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا د دې ځمکې په څیر نورې هغه ځمکې چې هم شاړې پاتې د کرنیز کېدو لپاره په نږدې راتلونکي کې د چارو د پیل پلانونه شته. او نن په افغانستان کې افغانۍ د 2 بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.90 افغانۍ وڅلوي خپله، یو ایرو 1.03 افغانۍ، یو انګلیسي پاون 1.48 افغانۍ 9.5 پوله، یو سعودي ریال 3.50 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 3.5 پوله، زر هندي کالدار 1.08 افغانۍ او زر پاکستانی کالدار 515 افغانۍ.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه، ورځ په خیر. د اوکراین په سرحد کې د شاوخوا 1.5 لک روسي پوځیانو له ځای پر ځای کېدو وروسته په دې سیمه کې وضعیت ترینګلی شوی او اوس له ټولو نښو نښانو ښکاري چې د یوې جګړې احتمال نږدې دی.
په وروستي پرمختګ کې په یو لیک کې متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې کره معلومات ورسره دي چې روسیه پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نښه کړي او وی وژني او یا یې کمپونو ته واستوي. د دې لیک محتویات څو خبري اژانسونو لیدلی دي. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي له نړیوالو وغوښتل چې که غواړي د ده له هېواد سره مرسته وکړي نو وسلې دې ورکړي. او مخکې تر هغه د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایډن وویل دی اوس تقریبا دې قطعي نتیجې ته رسېدلی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د نیولو پلان لري. نورو لویدیځو هېوادونو او همداراز د ناټو عمومي منشي هم د امریکا د ولسمشر دا اټکل تایید کړی دی. خو په عین حال کې د دې لانجې د حل لپاره ډیپلوماتیکې هلې ځلې هم هېڅکله نه دي بندې شوي. د دې لانجې نړیوال اړخونه پرېږدو او پر دې تمرکز کوو چې د افغانستان او د دې سیمې لپاره به پر اوکراین د روسیې د برید احتمالي عواقب څه وي. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د کورني سیاست معادلې به پر کوم لور وخوځيږي او بالاخره له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پر راتلونکي به یې اغېز څه وي. د نن په 15 دقیقې اونیز بحث کې همدا موضوع څېړو. د بحث میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد. صفای صاحب، ستاسو په نظر د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه یا په حقیقت کې پر اوکراین د روسیې برید چې لویدیځ هیوادونه یې د اوکراین اشغال بولي، دا څومره ستاسو په نظر ممکن یا نږدې دی؟
ډېر مننه ستاسو د پوښتنو د محترم میلمه ته او ګرانو اوریدونکو ته د زړه د کومي احترامات وړاندې کوم. د اوکراین او روسیې د اړیکو ترمنځ باید داسې وویل شي چې هغه سرحد کې دي چې روسیه غواړي اوس کنټرول پرې باندې وارد کړي، چې اوکراین د روسیې د کامنویلت د مشترک منافع له هیوادونو چې د پخواني مستقل شوي جمهوریتونه یې دي، داسې یو هیواد نه وي چې ناټو کې عضویت حاصل کړي یا د دوی نه د ماسکو نه مخ واړي. په همدې لحاظ باندې د لومړي فشار په وسیله باندې 150,000 عسکر په سرحد ټوټه ځای په ځای کړي او ظاهرا وایي چې موږ منورې کوو مګر حملې ته تیار نه یو. مګر په جانب مقابل کې ټوله نړۍ، غربي اروپا او متحده ایالات هم د سیاسي په شمول هغوی بے خبره نه دي. حتما منابع لري، دننه سفارتونه سره یوادو و تړل، خپل نمایندګان یې وغوښتل، هغوی متأكد دي چې دا حمله به کیږي. خو بیا هم فکر کوم که خبره د دوی چې لکه جریان لري تقسیم د منافع د ساحاتو د نفوذ باندې دا قوا د غرب سره غږیږي، لکه پخوا چې جهان په دوه قطبو تقسیم شوی و. قوت دا منافع زخت ډېرې د هر هیواد هر منطقه کې موجود دي.
بله.
نو که هغه ته توافق ته ورسېدل بیا په جګړه زما په خاطر منتفي وي.
احمد صاحب، په افغانستان کې عمومي وضعیت، مود یا فکر یا تصورات څه دي د اوکراین د جګړې په باب، مخصوصا د وضعیت د خرابېدو لپاره یو څه چمتووالی شته، یو څه فکر تصور شته؟
تاسو ته ستاسو قدرمن میلمانه او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم سره له دې چې د جګړې ګراف لوړ دی، لویدیځ نړۍ په دې موضوع باندې پافشاری کوي چې روسیا د جګړې لپاره وروستیو چمتووالو بوخته ده. خو زه فکر نه کوم که دا جګړه پیل شي، ځکه دواړو لورو ته خطرناک زیانونه اوړي او دا جګړه به د دوو قطبونو ترمنځ لویه جګړه وي چې ټوله سیمه او حتی ټوله نړۍ به ورسره متضرره کیږي. د بل طرفه ډیری هیوادونه، بالخصوص اروپایي هیوادونه، منځګړیتوب کوي. زما ډیر باور دا دی چې دا جګړه تر ډیره حده تر تبلیغاتي جګړې پورې تړاو لري او یا یوازې د مانورو تر حده پورې. په افغانستان کې د اسلامي امارت په مسؤلین او اعضا تل دوی د ګاونډیو هیوادونو ته، سیمه ییزو حتی نړیوالو هیوادونو ته مشوره دا ورکړې ده چې افغانستان د 30 کلنې جګړې یو ترخه تجربه لري. جګړه هیڅکله د چاپ ګټه نه ده، جګړه تل زیانونه لري. حتی کوم جهاد چې په جګړې باندې په فشاری کوي هغه تر جګړې تر نه جګړې حالت کې ډیر څه تر لاسه کوي شي. لبل طرف دا چې دلته چمتووالی شته او که نشته، عمومي باور په اوکراین کې هم دا دی چې جګړه نه پیښیږي. هغه سیمه چې د اوکراین هغه برخه چې د روسیې او د نورې نړۍ جنجال لپي، په هغه برخه کې هم ژوند ډېر عادي روان دی. څوک تصور د جګړې نه کوي، سره له دې چې په میډیا کې جګړه روانه ګڼل شوې ده، لیکن هلته خلک عادي ژوند کوي. موږ تاسو راپورونه اورېدلي دي، لیکن دلته سره له دې هر څه د اسلامي امارت مسؤولینو له پیل څخه نړۍ ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان سرحدونه او قلمرو دا به خوندي وي، نه به چاته اجازه ورکول کېږي چې له دې دا چاته زیان ورسوي، او نه به د دې اجازه ورکول کېږي چې له هغې خوا دلته زیان ورسوي. خصوص شمالي سرحدونه اوس زموږ ډېر خوندي دي. هلته یو خاص کتاب 3000 کسیزه کتاب تشکیل شوې ده چې په نظامي ډګر کې به امید دا ده چې افغانستان هیڅ متضرر نه شي په اقتصادي ډګر کې. چونکې
د اقتصادي اړخونو ته راځو، حماد صاحب، زه غواړم له استاد ساپی نه وپوښتم چې څه ډول اغیزې پر افغانستان پرېوتی شي که چیرې په اوکراین کې جګړه ونښلي.
دې کې شک نشته دی چې د هر هېواد په ګراوند کې که جګړه په دې سویا ونښلي، لکه حماد صاحب هم چې ورته اشاره وکړه چې هغه نړۍ ټوله دربار ونیسي، یعنې تقریبا نړیواله جګړه وي، نو افغانستان په داسې حالت د جغرافیایي کې موقعیت لري چې له هر راز نه دا ژوند عادي ژوند دی مختل کېدای شي، هم اقتصادي د لحاظ نه، هم فرهنګي د لحاظ نه، هم امنیتي د لحاظ نه، هم سیاسي د لحاظ نه. دا علت دا دی چې دواړه خواوې د قدرتو چې خپلو کې جنګېږي او افغانستان ورته نږدې دی، غواړي د افغانستان په موقف پوه شي. که افغانستان فرض کوم دا ټول اعتماد لري بیا د اسلامي امارت په پالیسیو پورې، چې څنګه چې دننه په کورنۍ پالیسي کې تر اوسه تشریحات ورکړي دي مشرانو یا اظهار کړي دي په واضحه توګه د امنیتي او خصوصا د وزیر صاحب د دفاع د امارات لخوا نه، چې زموږ خاوره یعنې افغانستان به د پردي جنګ دپاره یا د هغو کړیو دپاره نه په کار راول کېږي چې هغه زموږ په بل هېواد ګاونډي هېواد حمله وکړي. که وکولی شي چې همدغه پرنسیپ حفظ کړي او دلته مداخله ونه شي، چې دا زموږ بې طرفي تقریبا په دې جګړه کې له منځه یونسي، نو بیا یو څه افغانستان آرامه پاتې کېدلی شي.
مګر
همدغه ساعتو کې متصور نه
دي. ساپای صاحب، دغه نورې برخې چې تاسو یادونه وکړه، چې مثلا فرهنګي برخه او په د نورو اړخونو باندې کله ګرانا واچوي چې هغه زیانونه چې افغانستان یې له دې جګړې لیدلی شي، په اقتصادي برخه کې په مجموع کې غیر مستقیم زیانونه به کوم وي د افغانستان لپاره د دې جګړې؟
بله، مستقیم هغه امنیتي زیانونه، خو ګرچې موږ اورو چې هیڅ نوه خارجي منظمه قوه به دلته یا گروپ وجود ہونے لگی جس منگا امنیت مختل کی، مگر ترو سپور ہم غربی نڑی ہم منگا شمالی گوانجان پدی فکر دید جیل تنور تروریستی عمال تسر رکھی گئی چی دولت دی امارات دی افغانستان با ہم اور سر با مشکلات کی اختوی کدیغن نقطه نظر نورتا ہو گرو اوتا جګړه وندې شلی، نو بیا زمونږ امنیت خرابېدو ته زمينه ډېره مساعده دي، ولې چې افغانستان ته بیا مهمداد چې جګړه کې هېوادونه زمونږ شمال ته مرسته نه شي رسولی چې د تروریزم په ضد مبارزه وکړي، هغه ګاونډي هېوادونه په مجبو کې. په همدې لحاظ باندې که وخت چې جګړه ونښلي، بیا نو اقتصادي پیشرفت صورت نیسي، نه مرستې د خارجي او خارجي مرستو ته افغانستان اشد ضرورت لري چې د هر نگاه نه، بل حتی خوړو د نگاه او د پیسو د نگاه نه لاس د تیږې لاندې د غربي هېوادو د دې نه باید مبرا شي.
مننه. او احمد صاحب، تاسو څه ډول اټکل کوئ چې د دې غیر مستقیمې اغیزې به د دې جګړې پر افغانستان څه وي؟
زه فکر کوم غیر مستقیم اغیز به یوازې په اقتصادي ډګر وي. امنیتي ډګر دلته خوندي دی. یو علت یې دا ده چې زموږ او د دوی ترمنځ، لکه تاسو اشاره ورته وکړه، زرګونه کیلومتر فاصله ده. دویم علت دا ده چې زمونږ او د دوی ترمنځ عقیدوي تړاو نشته. یعنی دا جګړه داسې وایم چې عقیدوي جګړه نه ده چې دلته بیا څوک پناه راوړي، مونږ هسې یو مسلمان هغه سره مرسته وکړو، یا دا وي چې د دې څخه نړیوال یو تشویش ولري چې دلته بیا هغه مذهبي ډلې رانشي. دا مشکل هم حل دی. یوازې چې اغیز لرلی شي غیر مستقیم، هغه اقتصادي اغیز دی چې افغانستان یو واردونکی هیواد دی او تکیه د اوس لپاره په منځنۍ اسیا باندې ده. طبیعي خبره ده چې د اوکراین جګړه به د منځنۍ اسیا هیوادونو په اقتصادي لحاظ باندې متضرر کوي، په نورو ډېرو لحاظونو باندې. نو دغه ضرر بیا غیر مستقیم افغانستان ته هم رسیږي. په سیاسي ډګر کې زه بیا خپل باور بیا تکراروم چې دا جګړه نه نښلي. زه د اسلامي امارت ته زما مشوره دا ده په سیاسي ډګر کې چې د دغه موقع څخه چې شرق او غرب یو نوی په کشمکش کې دي او د امریکا هغه ملکي تر سوال لاندې راغلی ده، هغه کوم ابر قدرتي چې دوی وه هغه اوس د پخوا په څیر نه ده پاتې. مختلف جهتونه د امریکا له تفاهم او د هغوی له خوښې پرته ځینو مسایلو کې تصمیم نیسي. اسلامي امارت دی په دغه وخت کې خپله بهرنۍ ډیپلوماسي او بهرنۍ سیاست لا ډېر ګړندی او چټک کړي تر څو د دغې موقع نه په استفاده د افغانستان دغه سیاسي معضله په ښه توګه حل کړي. هغه داسې کېدای شي چې تیار نړۍ په دوه قطبونو ویشل شوې ده او جګړې ته نږدې دي تقریبا، یا هغه چې تبلیغاتي جګړه یې پیل کړې ده. په دغه وخت کې دوی کولای شي چې د امریکا نه ځینې هیوادونه جلا کړي، هغوی سره مستقیم تماس ونیسي. دا اوس چې د خلیج سفر و یا د ناروې سفر و د اسلامي امارت دا هم د دغو هڅو یوه برخه بولمه. مشوره مې دا
ده مطلب ستاسو دا دی چې هغه هیوادونه یوې خواته کړي چې له پخوانه امریکا سره مخالفت لري لکه چین، روسیا او ایران، او که د امریکا خپل متحدان په اروپا کې هغه ترې جلا کړي.
دواړه مې هدف دي تکل سه محترم. چین او روسیا له پخوا هم په دې تکل کې و چې اسلامي امارت سره اړیکې جوړ کړي، لیکن اروپایي اتحادیه چې پر اساس کې دیني لوی هیوادونه دي لکه المان او ناروی وړکی هیواد یا نور داسې هیوادونه شته چې هغه مستقیما د افغانستان سره خواخوږي لري، او د امریکا په دغه یرغل کې چې په افغانستان باندې کړی او دلته به حیثي زړه نا زړه یا دا و چې له زړه څخه ګډون نه کړی دی، مجبوریت په اساس ګډون کړی. او دغه راز عربي هیوادونو سره امارت مستقیما روابط لا ډېر ټینګ کړي دي. شرقي اسیا د اندونیزیا او مالیزیا سره اړیکې ټینګې کړي، او نور کوم هیوادونه چې هغه د افغانستان په قضیه کې مؤثر
همت صاحب که د طالبانو حکومت نشي کولای نړۍ او لک تر لګه یو یا دوه هیوادونه دې ته قانع کړي چې په رسمیت وپیژني، څنګه به وکولای شي چې دومره یوې لویې سیمه ییزې لوبې ته لاس واچوي؟
زما هم دې خبرې ته اشاره ده چې نړۍ اوس د امریکا له هغه کوم زبرځواکي چې ده، یا هغه دوی چې کوم نړۍ په خپل واک کې اخیستې ده، له دې څخه ورور ووزي. ډېر پراخه نړۍ د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژني، زړه یې غواړي. دا اوس یو نه پوهېږم چې وی وایم که ونه وایم، یو قوي کوشش روان دی چې یو لوی بلاک په خپل سر باندې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. دا اوس کار پرې روان دی. زه فکر کوم چې اسلامي امارت لپاره دا اوس ډېره اسانه ده چې د هیوادونو سره مستقیمې اړیکې جوړې کړي، او د دغه موقع نه چې نړۍ په د شرق او غرب ترمنځ په کشمکش کې مصروفه ده، د امریکا هغه کوم ویلیو چې وه د ابر قدرتۍ هغه هم راچټه شوې ده، د دې نه په استفاده باندې اسلامي امارت باید ښه سیاست ولوبوي او د دې موقع نه ښه استفاده وکړي.
مننه همت صاحب. وروسته په خبرونه کې غواړم له تاسو نه دا هم وپوښتم چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې به په هغه صورت کې چې روسیا پر اوکراین برید وکړي څومره زیانمنې شي؟ په دې اړه مخکې استاد ساپی یادونه وکړه، غواړم له تاسو نه هم دا وپوښتم. خو اوس ورځمه چون په همدې موضوع کې یو، زه له ساپی صاحب نه پوښتنه کوم. استاد ساپی، ستاسو په نظر څومره امکان لري چې طالبان له دې موقع نه لکه څنګه چې همات صاحب وایي استفاده وکړي د ځان د رسمیت پیژندنې لپاره، او د دې لپاره چې د امریکا پر وړاندې یو قطب، یو نوی قطب جوړ کړي؟
منل زتر بخي دي خبري سره دي امات صاحب موافق ما چې اسلامي امارات باید ټول اهل ځل خپل تر شروع کېدو یا نه شروع کېدو د جنگ په شمال کې د غرب د روسیې سره دا فعالیت باید وکړي چې خپل موقف معلوم کړي که افغانستان پر اسلامي امارات نړۍ د خوانه ګاونډیو د خوانه رسمیت نه وي پیژندل شوی نو بیا موږ خپل موقف باید مقایسه کړو دې سره چې پاکستان په دې حالت کې باید څه کوي، ایران څه کوي، ترکیه څه کوي، د امونه خواته نور هیوادونه کوم خواته روانېږي. نو زه یوازې په ناپیژندلې ځان باندې نشم کولای چې دا ټول تحمل کړای شم چې هم اقتصادي هم سیاسي هم امنیتي اسلام خو څوک رانه اخیستی دي چې یا خو ایدیالوژي ده، خپل ایدیالوژي ده، همدا امارات د دې لپاره مکلف د اعلان د نوم هم دې ته ورته دی چې دا دوی ایدیالوژي سره نه د شمال مقایسه کېږي او نه د غرب مقایسه کېږي، ولې چې مستقله ایدیالوژي خپله لري. مګر په روزانی ژوند کې په دغسې حالاتو کې چې موږ ته پېښېږي په نړیوالو اړیکو کې موږ څنګه باید ځان وساتو؟ که موږ داسې متحدین پیدا کولی وو چې په عربي نړۍ کې یا ګاونډیو هیوادو کې چې هغوی نه د امریکې پخوا دي او نه د روسیې پخوا دي او خپل استقلالیت ساتي، بیا نو موږ به هم مل یو او موږ څه چې په هغوی پېښېږي په موږ هم
کوم دي. دا هیوادونه چې تاسو یې یادونه کوئ چې نه له لویدیځ سره دي او نه له ختیځ سره،
زه فکر کوم چې یعنی کدا پیدا شي ما ویل کدا سه هیوادونه زموږ ګاونډ کې پیدا شي افغانستان یو د همغو نه دی. فکر کوم همدا اوسني حالت کې چې نه موږ د غربي خبرو پسې روان یو او نه د شرقي خو پرون زموږ نه شکست خوړلی و او جهاد دلته سپاري شوی او میلیونونه په قربانیو تلفات ورکړي دي. موږ ځان غوندې یو هیواد په دې سیمه کې زه نه وینم چې د افغانستان په موقف کې پیدا شي او همدا دریځ یې غوره کړی چې موږ سره لاس راکړي.
ډېره زیاته مننه همت صاحب. له افغانستان سره د نړیوالو مرستې چې د اوس د څو سوه میلیون ډالرو ژمنې شوي دي، البته که څه هم د طالبانو د حکومت د چینلونو له لارې نه لګیږي بلکې د مرستندویو هیوادونو مثلا د ملګرو ملتونو د مؤسسو له لارې لګیږي، خو په هر صورت افغانستان ته پیسې راځي، افغانستان ته مرستې راځي. د دې مرستو پر بهیر به د اوکراین د جګړې او البته بیا هم یادونه کوو چې احتمالا که دا جګړه پیښه شي اثرات او اغیزې به یې څه وي؟
طبیعي خبره ده لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله دا جګړه به یو پراخه جګړه وي او په دې کې به ډېرې پرمختللې وسلې کارول کېږي که خدای نه خواسته خدای مکړه پیښه شي. په دغه برخه کې به په افغانستان باندې اثرات منفي وي، د نړۍ توجه به اوکراین ته اوړي، د مرستو توجه به هم هغه طرف ته اوړي. لیکن له بل طرفه که وګورو دغه نړۍ چې په کومه برخه کې دا جګړه احتمالا که پیښه شي دا د افغانستان په قضیه کې د مرستو په برخه کې مستقیما دخالت نه لري. منظور مې منځنۍ آسیا، روسیه او دغه هیوادونه دي. یعنی زه وایم چې ډېر تشویش به د دې نه وي چې دلته مرستې وځنډېږي. له بل طرفه دغه جګړه به ډېره دوامدار هم نه وي که احیانا پېښه شي. د اوسني عصر جګړې ډېرې برخلیک ټاکونکې وي، عاجل ختمېږي. پخوانۍ جګړې په جګړو په څېر نه دي. شاید زه فکر کوم که جګړه پیل هم شي تر میاشتو به دوام ونه کړي، نو بیا حالت بیرته نورمال کېږي، وضعیت نورمال کېږي. له دې هر څه سره سره زه تکلف بیا هم په دې باور نه یم چې دا جګړه دې پیل شي. دا
همت صاحب پر احتمالاتو خبرې کوو. فکر کوم چې البته ما مخکې څو ځلې ټینګار وکاو چې جګړه نه ده پیل شوې، مګر له ټولو علایمو داسې ښکاري چې د جګړې لپاره لږ تر لږه تیاری روانې دي او خبرداری هم ورکړل شوی. سوال دا دی چې دغه هیوادونه چې د اوکراین د اوسنی دولت ملاتړ کوي چې اکثرا لویدیز هیوادونه دي، دا هم دغه هیوادونه هم دي چې له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشری مرستې کوي، که دوی هلته ښکېل شي فکر نه کوي چې د دې اغیز به د افغانستان پر مرستو پرېوځي؟
بله، ما وویل چې دا حتما اغیز پرېوځي، په دې کې شک نشته. له همدې امله موږ هم له نړیوالو څخه غواړو چې جګړې ته ولاړ نه شي. جګړه په هر صورت د دوی لپاره هم زیانباره ده او د ټول نړۍ لپاره او د افغانستان لپاره هم زیان بار ده. په هر صورت زیان لري. هیله موم له نړیوالو څخه دا ده چې موږ د جګړې تجربه لرو. جګړه په هیڅ صورت باندې ګټور نه ده. دوی په خپل هم تجربه لري. تیرې نړیوالې جګړې که دوی راواخلي د روسیې او د لویدیځ ترمنځ چې کومې لویې جګړې وشولې هلته دواړو اړخونو ته زیانونه ورسېدل، لیکن پایله بیرته هغه ته وه چې مخکې له جګړې وه. نو زه فکر کوم چې دوی به په دې اړه فکر کوي او دې جګړې ته به داخل نه شي، او که داخل شي په هر صورت افغانستان ته زیان رسیږي، مستقیم یا غیر مستقیم. له همدې امله زموږ خواهش هم دا ده چې دا جګړه ونه شي.
مننه. د بحث په دا وروستیو دقیقو کې زه غواړم چې لومړی له صافي صاحب نه دا وپوښتم چې په هر صورت په افغانستان کې دننه د دې جګړې لپاره له اقتصادي پلوه که چېرته د نړیوالو مرستې له افغانستان سره بندیږي، افغانستان څه تیاری لري ورته؟
زه فکر کوم چې فرض کا خدای دې کوي چې دا جنگ زموږ روان کې دې هېوادو په منځ ونښلي، او علت به هم همدغه وي چې ول به ونه نښلي چې هم امریکا او هم روسیه دا دواړه د امنیت د شورا د ملګرو ملتونو د سازمان دایمي غړي دي، او دې دواړو هم په نړیوالو تړونونو کې امضا کړې ده چې د نړۍ سوله او د سولې خلاف کوم حرکتونه چې کېږي مسؤلیت یې د هغه چا په غاړه دی چې دوی پنځه واړه د ویټو حق لري او د سیکیورټي کونسل غړي دي. نو په دې لحاظ باندې دواړه باید فکر وکړي او فکر کوي چې که جنگ ته دوی زړه ښه کړي، مانا یې دا ده چې سوله د نړۍ هم همدغه خوړه به په هماغه هېواد وي چې اواز دې دا حمله شروع کوي. نو په دې لحاظ باندې دا به ونه شي، مګر که احیانا ډېر لتاړ هم شي په خپلو دعوو کې په جنګي حالت خبرو کولو کې دا مرستې، لکه څنګه چې حماد صاحب وفرمیل دا کمیږي په افغانستان که قطع نه شي، نو یو اندازې ته کمیږي یا رسول هم مشکل کیږي، ولې چې هغوی مصروفي بلې خواته. نو اسلامي امارات باید اقتصادي پلانونه خپل د داخلي منابعو نه دومره زیات لاس پې باندې بار کړي او په راویستلو شروع وکړي چې دوی احتیاط نه شي بل هېواد ته د اقتصادي د لحاظ نه تر هغه اندازې چې خلکو ته ډوډۍ ونه رسي.
ډیره زیاته مننه. او حماد صاحب، که چېرته جګړه پیل شي عملا په هغه صورت کې افغانستان د دې جګړې د اقتصادي زیانونو عواقبو ته د طالبانو حکومت څومره چمتووالی لري؟ یعنی بدیل اقدامات به یې څه وي؟
هر نوع اقدام چې هغه د افغانستان د ولس د ناخوالې ورسره درمانېدلی شي او مشکلات ورسره کمېدلی شي، اسلامي امارت به له هغه څخه دریغ نه کوي. موږ تاسې که فکر وکړو نړۍ څو قطبونه ده، که یو دوه قطبونه دلته مصروف شي یو شمېر قطبونه بې طرفه پاتې کېږي، اسلامي امارت به له هغه طرفه بیا خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. یو شی چې جناب صافی صاحب اشاره ورته وکړه، دا ډېره اساسي ده چې دغه هېوادونه دواړه امریکا او روسیه دوی د نړۍ د سوله ییزې نړۍ مسؤلیت دوی د غاړې دی. که چېرته دوی جګړه پیل کوي نو دا پړه به د جګړې د نړیوالې جګړې بیا د دوی په غاړه کېږي. په هر صورت خدای دې نه کړي تکل صاحب چې دا جګړه به پیل کېږي، موږ ته هم زیان رسیږي، نړۍ ته سیمه ته زیان رسیږي، او که بیا احیانا پېښېدله نو اسلامي امارت به له هیڅ راز هلو ځلو څخه دریغ ونه کړي تر څو خپل ولس په هر لحاظ باندې د دې جګړې له زیانونو څخه وژغوري.
ډېره زیاته مننه. د بحث میلمانه و د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد چې اوسې خبرې کولې، او همداراز د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای. له دواړو میلمنو نه مننه کوم، او د 15 دقیقې تر بل بحثه پورې مو په خدای پاک سپارم.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لارې واوري. د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.